نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان په روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه احمد الله چوال د نن وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم. لته ورو ورو را پدې خو په افغانستان کې د طالبانو له خوا د یو مجمع د جوړېدو په اړه غیر رسمي خبرونه ورکول کیږي. موږ په خپل نننې خبرونه کې د طالبانو له خوا د دې مجمع په ډول موثریت او اړتیا خبرې کوو، خو مخکې لدې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستوري مشي زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسي پام را اړوم. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانانو د پاره د مهاجرت د خاصي ویزې د پروسې د چټکولو د پاره نوي کارکونکو ګمارلي او امکانات زیات کړي دي. د بارنیو چارو د وزارت نطاق نت پرایس د جون په نهمه په یوې اعلامیه کې وویل چې په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو د ځنډولو نه وروسته د امریکا د بارنیو چارو وزارت په دریم هیواد کې په سفارتونو او قونسلګریو کې د کارکونکو شمیر هم زیات کړی چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو مراحل مخې ته بوزي. دا ویزې په مشخص ډول هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا د خاصو قواو سره ترجمانان وو او یا هم د امریکا د حکومت کومې بلې اړوندې ادارې او پروژې سره کار او همکاري کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ دوه رئیس د تخلیف په پروګرام کې د یو شمیر بهرنیانو په شمول قریب 140,000 کسان د افغانستان نه استل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا غړي مچ مکانل ویلي دي چې اوس دهشتګر او انسان تختون کې په افغانستان کې حاکمیت لري. خاغلی مکانل د جون په نهمه ویلي دي چې په کابل کې د طالبانو حقانی حکومت یوازې د دهشتګرو ملاتړ نه دی، بلکې په اصل کې دا د دهشتګرو او انسان تختونکو یو ګډ حکومت دی چې د القاعده سره ژورې اړیکې لري. هغه ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلو په برخه کې د امریکا د حکومت د ناسمو تګلارو له کبله دغه یو حالت په افغانستان کې راغلی دی. تیره میاشت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي مفتش په خپل راپورټ کې ویل چې د ټولو قواو د وتلو په برخه کې د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن پریکړې د افغانستان د نظام د سقوط او وسوال پاوز د پاشل کېدو لوی علتونه وو. خاغلی مکانل ویل چې افغانستان نه د قواو د وتلو او د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدونه وروسته اوس امریکا او د امریکا شریکان د دهشتګرۍ د زیاتو خطرونو سره مخ دي. د انګلستان د اوسنی حکومت د مخالف کارګر ګوند مرستيال ډیوډ لامی ویلی دی چې په افغانستان کې قریب 30% خلک بې وزلی او لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه لاسنیوي وکړي. خاغلی ډیوډ لامی چې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخیدو د څارنې لپاره افغانستان ته تللی وو ویلی دی کوم څه چې د په افغانستان کې ولیدل خي چې په دغه ملک کې وضعیت څومره خراب دی. ډیوډ لامی د افغانستان د روغتونونو او نورو ځایونو د کتنې نروسته په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ نه کړیږي او د مرګ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د حکومت د تفتیش د ادارې سیګار رئیس ویلي دي د هغو پیسو د لګښت په حق له اندېښنه لري چې نغدې افغانستان ته استول کیږي. جان صاحب کو د ازادي رادیو سره په مرکه کې د هغو نغد پیسو د لګښ د سرنګوالي په حق له اندېښنه خوده لري چې ملګری ملتونه د خپل لګښتونو د لپاره نغدي افغانستان ته لیږي. صاحب کو ویلي دي د دوی یو دند داد چې د هغو پیسو سارو کې چې د امریکایي مالیه ورکوونکو لجيبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي. خو سرنګ چې سیګار حل ته حضور نه لري نو وايي په دې حق له اطمینان حاصلول هم ګران کار دی. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د سیاسي چارو مشر سکات سمیت ویلي دي طالبان په ډیرو مسایلو کې هم نظر نه دي. خاغلی سمیت زیاته کړی ده ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو په دې برخه کې د نظر اختلاف لري چې څنګه د یو حکومت په توګه مخې ته ولاړ شي. خاغلی سمیت چې د بارني اړیکو د شورا په یو بحث کې خبرې کولې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځي او د تړلو پریکړه یاد کړه او ویل چې په کابل او قندهار کې په دې حق لا توافق نشته دی. سعودي عربستان وایي چې د افغانستان د بشری مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره دیش میلیونه ډالر مرسته کوي. د سعودي چارواکي وایي چې دا پیسې به د روغتیا، معارف، اوبو او د غذایی موادو د برابرولو په چارو ولګول شي. د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع کې د پولیسو په موټر ډزې شوي دي. په ډزو کې دوه پولیسان وژل شوي دي. پولیسو ویلي دي چې د سلمان په نوم یو ځایي وسلوال بیګا په داسې وخت کې د سوابۍ د کلابټ په سیمه کې برید کړی دی چې پولیسو هلته ګزمه کوله. په دې برید کې د پولیسو یو افسر او یو سپایي وژل شوی دی او همداشان په ځوابي ډزو کې بریدګر سلمان هم وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلی دی برید کوونکی سلمان یو دهشتګر و چې په ضد شپږ مقدمه درج دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ایران د کوونکو اتحادیه ویلی دی چې بیا مظاهره کوي. ایرانی ښوونکي د معاشونو د لوړېدو او په تیرو مظاهرو کې د نیول شوو ښوونکو د سمدستي خوشي کېدو لپاره بیا مظاهره کوي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د سمون شورا پرون په بیان کې ویلي دي چې د ټول ایران ښوونکي به د جون په 18 مظاهره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران د هستوي تاسیساتو نه د نظارتي کمرو د لیدو کېدو په حق ویلي دي چې دا کار به د هیواد د ګوخه کېدو له نورو خطرونو سره مخامخ کړي. خاغلی بلینکن یې تکړه دی چې دا ډول اقدامات به اټومي بحران نور هم ژور کړي او ایران به په سیاسي او اقتصادي لحاظ لا هم منځوي کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د اوکراین چارواکو خبر ورکړی دی چې د سیورو دونیسک ښار کې سخت جګړې ادامه لري. روسیا هڅه کوي چې دغه بمباري شوی ښار چې د اوکراین د ختیځ برخې د کنټرول لپاره ورته ډېر اهمیت لري په خپل قبضه کې راولي. د اوکراین چارواکو یو ور بیا د لویدیز نه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سخت راکټي بریدونو مقابله وکړي شي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوه برتانویان او یو مراکشی پرون د پنځشنبه په ورځ د دونیسک د خلکو په جمهوریت کې د جرایم او رقابله په مرګ محکوم شول. دونیسک هغه سیمه ده چې ځان خود مختار غني او هڅه کوي چې د اوکراین نه جلا شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو فضایی اداره ناسا د فضایی الوتونکو شیانو چې ناپیژندل شوی فضایی پدیده بلل کیږي د معلوماتو او د مطالعې د پاره ساينس پوهان ګماري. ناسا د جون په 9 اعلان کړی دی چې دا ساينس پوهان به د دوغو آسماني ناپیژندل شوو الوتونکو شیانو په هکړه معلومات راغون کی. امریکایي قانون جوړونکو په تیرو 16 کې په لومړي ځل د دې کال د می په میاشت کې د دوغو ناپیژندل شو او الوتونکو شایانو په حق له استمایه غونډه وکړه. دولتي چارواکو خبرداري ورکړې ده چې دا پدیده د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته د یو بل قوه خطر په حیثو ګڼل شي او باید په دې حق له څرنه وشي. دی بخادم د امریکا آشنا رادیو واشنگتن.
بیا هم ستړي مشي لډیر په خوا راهسي یو شمیر افغان سیاستوالو د کورنی مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو د یوې جرګې د جوړېدو غوښتنه کوله. اوس څو ورځې کېږي د طالبانو لخوا د یوې مجمع د جوړېدو لوازې ګرمې دي. مونږ خپل نننۍ خبرونه په همدې موضوع بحث ته ځانګړې کړې. په خبرونه کې را سره د پکتیا په خوانی والی خاغلی حلیم پیدایي میلمه دی. خوله پیدایي صاحب سره د خبرو وړاندې یو راپور لرو. راپور به واورو او بیا به پیدایي صاحب ته ورشو. د قطر د امیر د ملي امنیت سلاکار کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره د اړیکو د پیوړي کېدو په سر خبرې کړي. دغه قطري چارواکي په داسې حال کې کابل ته سفر کړي چې د طالبانو حکومت د کابل او څلورو نورو هوایي ډګرونو د امنیت تړون د قطر او ترکیه د یو شرکت پر ځای د متحده عربي اماراتو د یو شرکت سره لاسلیک کړي. فهم وکړي په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو راپور خبریال اکرام شینواری راپور ده.
د قطر د امیر د ملي امنیت سلاکار محمد بن احمد المسند او مل پلاوی د پنځشنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر د بهرنی چارو او اطلاعاتو فرهنګ او کورنۍ چارو د وزارتونو د سرپرست وزیران سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان او قطر د اړیکو پر اخیدو خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال د دفتر د اعلامیې له مخې د قطر د امیر د ملي امنیت سلاکار او مل پلاوی ته مل عبدالغنی برادر ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرۍ او پنګونې لپاره ټول اسانتیاوي برابر کړي او کتر کولای شي دلته لوبو د بندونو په جوړولو د قانونو سپړلو او د برېښنا تولید په برخه کې پنګونه وکړي. د دې اعلامیې له مخې محمد بن احمد المسند ویلي چې هیواد یې ژمن دی چې له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د یو ملګري هیواد په توګه خپل همکارۍ او ملاتړ ته دوام ورکړي. همداشان دغه کتري پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالخان متکی، د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخوا او د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین قاضي سره هم په کتنو کې په دې خوښي ښودلې چې افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د طالبانو حکومت په خپلواک ډول پریکړه کوي چې قطر ته د یو ستراتیژیک ملګري په توګه دا پرمختګ ډېر مهم دی. د کتري پلاوی مشر د سراج الدین قاضي سره په کتنه کې ویلي چې هڅه کوي تر څو په نړیواله کچه هغه ننګونې له منځه یوسي چې په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ په لاره کې خنډ دي. دغه کتري لوړ پولي پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې تېره میاشت د طالبانو حکومت د تمې پر خلاف د کابل نړیوال هوایي ډګر او د درې نورو هوایي ډګرونو د ځمکني خدمتونو د برابرولو تړون د کتري او ترکي ګډ شرکت په ځای د متحده عربي اماراتو د یو شرکت سره د اتلس میاشتو لپاره لاسلیک کړ. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان دا ګڼي چې په دې وروستۍ میاشتو کې د قطر او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې یو څه سړې شوي او د همدې له امله د طالبانو حکومت د قطري او ترکي ګډ شرکت په ځای د متحده عربي اماراتو د یو شرکت سره د هوایي ډګرونو د ځمکني خدمتونو د برابرولو تړون لاسلیک کړی دی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی دا ګڼي چې متحده عربي امارات ته د ملا عبدالغني برادر د سفر وروسته د طالبانو حکومت د قطر د سیل متحده عربي امارات سره اړیکې ګرمې شوې دي.
با باور داره چې په خا طالبان ټول نجدي او قطر اوس په دې اخر وخت کې مولا برادر چې سفر وکړ زیات امتیازات ورکړي امارات ته. اوس مولا برادر مولا یعقوب او نور د تپل زیات نجدي سوی امارات ته د دې کې قطر خپه ده.
د نړیوال اړیکو یو کارپو سید جواد سجادی بیا په دې باور دی چې په تیرو اوږدو کلونو کې قطر د طالبانو لپاره ډېرې هڅې کړي او اوس هم غواړي چې یو ځل بیا د خپلې ډیپلوماسۍ له لارې د طالبانو د حکومت د مشروعیت لپاره کار واخلي. د نړیوال اړیکو دا کارپو وایي قطر اوس مهال دو هدف لري، یو دا چې هڅه کوي چې پر طالبانو باندې خپل نفوذ همداسې وساتي او بل دا چې په نړیواله کچه طالبانو حکومت ته مشروعیت لپاره خپل نفوذ څخه کار واخلي.
علاوه مسئله مهم دیگری که قطر
خغلی سجادی ویل د دې سربیره بله مهمه مسله چې کتلې په لټه کې دی دا چې اوس مال طالبان ټپه درېدلې حالت او د مشروعیت د پښتنې سره مخ دي. د دې لامل کتر هڅه کوي چې بیا هم په دې سختو شرایطو کې طالبان ورسې ته ودانګي او طالبان د مشروعیت د سولې څخه وژغوري
نجات بده.
د امنیتي چارو کارپو بسم الله طالبان وایي چې د کتر په ځای طالبان د کتر مرسې ته ډېر اړتیا لري او غواړي چې دغه هیواد سره خپلې اړیکې ټینګې وساتي. ښاغلی طالبان وایي
طالبان هم په دلیل ځکه شدید اندرګل
د دې لامل چې طالبان سخت سیاسي او نړیوالي انزوا سره مخ دي او چې وکړي شي د هر هیواد مرسته چې جلب کړي شي هغه ته لاس راوړنه حسابيږي او هڅه کوي چې قطر سره اړیکې وساتي خو نه په ستراتیژیک حد کې. کتری پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې دغه هیواد یو بل سیل سعودي عربستان په لوري ځل د طالبانو د حکومت د جوړېدو وروسته د اسلامي پراختیايي بانک له لارې افغانستان سره دېرش میلیونه ډالره د افغانستان بشري مرستو صندوق ته د مرستې په موخه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د سعودي عربستان د دغو مرستو هرکلی کړی دی.
تاسو راپور واورید د کابل ته د قطري پلاوی د سفر په باره کې. پیدای صاحب تاسو ته خبرونه ته په خیر راغلی وای.
مننه تاسو ته او د آشنا رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې
کوم. پیدای صاحب فکر کوئ چې طالبان به دا مجمع جوړه کړي؟
ګوري کله چې یوه ډله په خپله باندې هیڅ نوه مشروعیت ونه لري د یوې نړیوالې دسیسې او د زور له لارې واک غصب کړی وي او مطلق یو انحصاري اداره یې رامنځته کړی وي د هغې له لوري د هر ډول مجتمع شورا جرګه هر نوم چې ورته ورکول کېږي فکر کوم دا به مشروعیت ونه لري چونکې په خپله باندې څوک چې دا جرګې راغواړي هغه مشروعیت نه لري. نو دی یو نامشروع ډلی عمل قطعا مشروع کېدلای نه شي. دا چې دوی به جوړه کی جرګه کبه نه کی جوړه. طالبان تر کومه چې زه حالات ګورم هغوی خپل داخلي مشروعیت او نړیوال مشروعیت هم چا شدید ضرورت لري او هم ترې کړیږي. نو کېدای شي دوی د خلکو د غولولو لپاره دغه یو هڅه وکړي.
خا یعنی ستاسو هدف دا دی چې دغه مجمع د دې لپاره جوړیږي چې طالبان داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او دغه په پایله کې به خارجي مشروعیت.
افغانستان له شدید بحرانونو سره مخ دی، او د لوګي بحران، اقتصادي بحران، فرهنګي بحران، هویتي بحران، قانوني بحران، سیاسي بی‌ثباتي او سیاسي بحران. نو زه فکر کوم د طالبانو د دې جرګې اغه اصلي مخه او هدف بدایي چې خپل ځان ته په سیمبولیک توګه باندې مشروعیت ورکړي، او ذکر نکوم چې دوی دې په دې کار سره ولس او نړیوال وګنوي.
نو په خو هم دغه رقم ورته جرګی جوړ شوی وي او د حکومت د وخت د حکومتونو د سیاست د تاثیر لاندې وي، ستاسو له نظره که دا رقم مجمع جوړیږي د ځل طالبان جوړی دي کې به څه ډول خلک ګډون کوي؟
ګوري دا لومړی افغانستان په تاریخ کې دا یو اداره دا یا ډله ده چې د هیڅ لوري او د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه ده پیژندل شوی. په خو وختونو کې که نظامونو جرګې راغوښتلې، هغو نظامونو مشروعیت درلودو. نو زه فکر نه کوم چې په دغه یو مرحله کې چې دوی خپل هغه وجود هغه دې ته اړتیا لري مشهوسي، نو د دې جرګو راغوښتل زه فکر نه کوم ډیر موثر وي.
بل پوښتنه دا ده چې د جرګې د پخپله د جرګې د فطرت په اړه یا د جرګې د نوعیت په اړه باندې هم خبره ده که چې طالبان دغه ډول یو غونډه جوړی، ستاسو له نظره دې ته به څه نوم ورکوي؟ دې ته به جرګه نوم ورکوي، دې ته به شورا نوم ورکوي، که یو بل نوم به دې ته ورکوي؟
ورې طالبان متاسفانه زموږ له تاریخي هویت سره ډېر زیات لوبي وکړي. ملي بیرغ ختم ک، ملي سرود یې ختم ک، په تیر دوره کې په اوسنۍ دوره کې حتی تاریخي آثار یې لمنځه یوړل. جرګه یو ډېر تاریخي قدیمي میکانیزم ده، او زه فکر کوم چې دوی به هڅه وکړي چې د دوی په دغو کړنو سره متاسفانه دغه تاریخي جرګه هم بدنامه کړي. دا زموږ یو بل ملي میکانیزم د چې د دې لارې نه اکثره د افغانستان ستونزې حل کېدلای شي. اما دوی زه فکر نه کوم چې دې ته د جرګې نوم ورکړي، بلکې کېدای شي نوم یې بدل کړي. اما دا مهمه نه ده چې دوی نوم څه شی ورکوي، مهم دا ده چې د دې جرګې ماهیت او هدف څه دی. هدف یې د ولس ستونزې حل کول نه دي، هدف یې د سیاسي ثبات راوستل نه دي، هدف یې د سیاسي حل نه دی. یوازې او یوازې همدغه خپل انحصاري واک ته دی مجتمع یا دی غونډې له لارې ظاهرا مشروعیت ورکول.
نو تاسو څه فکر کوئ چې که طالبان دغه شانت یو مجمع جوړی، دې ته به څه ډول خلک راغوښتل کیږي؟
طالبان لکه څنګه چې په واک له الفه تریا پورې ملایان دي په واک، او فکر نه کوم چې دوی دی دا خلک راو واړي چې هغه د دوی مخالفین وي. اصلا جرګي د مخالفینو او د سیاسي ثبات د استحکام د پاره وي. په خپل منځونو کې سره کې نه اصل خو جرګه نه ده. جرګه د دې لپاره وي چې هغه اصلي ستونزې په حل شي. اما دلته به دوی تر ډېره بریده پورې خپل ملایان، خپل پلویان یا یعنی دغه اوسنی د کسان چې ورغلي دي، کېدای شي دوی هم په سیمبولیک ډول باندې پکې ګډون وکړي. دغه د جمهوریت د نوي تازه کسان
او راځي دغه موضوع باندې خبرې کوي ورسته. خا مننه.
کېدای شي دا دغه کسان هلته وروبولي او پکې ګډون کوي. اما مسله ډیره مهمه ده چې ګوري یو طرف نه جرګه به اکثریت مطلق ملایان او یا هغه قومي مشران یا قومي سپینګری چې حداقل د دوی تر نفوذ او تاثیر لاندې دي، او برعکس 50% نه زیات یو مهم قشر چې هغه زموږ خويند دي، هغه به زه فکر نه کوم په دې جرګه کې ونده ولري بلک مطلق به هغه محرومي نو چې کله 50% یو قشر د دې سیاسي پریکړه نه محروم شي او په دغه متباقي 50 کې وادي ملایان وي نو ملایان خو ټول شمیر چې کله دوی جنگیالي ول او د جمهوریت پر خلاف باندې جنگیدل د دې شمیر له 15000 نه بیا ورسره 7000 په اخیرو کې دغه ته ورسید اما زه څه کله کوم ستې زره کسان دي د هغه د ټول ملت استازیتوب کې بلکې هغه ایواز د ملا او د طالب د قشر نمائندګي کوي نه د ټول قشرونو ځکه موږ په افغانستان کې حد اقل نه ویش قشرونه لرو چې دغه نه ویش قشرونه زه فکر نه کوم چې پدې کې د طالب دغه مجتمع کې ګډون لري او که ګډون هم ولري هغه څه به هغه وایي چې طالب ورته وایي ځکه د بیان ازادي نشته د فکر ازادي نشته د عقیدې ازادي نشته د نظر ازادي نشته په دغه یو حالت کې به جرګه چې څوک څنګه دا جرأت وکړي چې هغه د طالب د سیاست پر وړاندې باندې تصمیم ونیول شي
خو خبره ده د پیدایي صاحب خامخه د جرګې ته تاسو چې ویل خلک راضي استاذ اجتهاد یې وسپور نه دی معلوم نو په دې کې حکومت بده خبره نشته که چیرته دوی افغانانو ته مراجعه وکړي نو دا خبره نه ده په ټوله کې
ګوري اول مسله دا ده چې ترڅو چې د نفي سیاست ختم نشي انتخابات تلار اوار نه شي جمهوریت تګلار خپل نه کړی او تر ټولو مهم د توحید تړون مطابق ټول شموله منتخب حکومت او یو انتقالی حکومت رامنځته نکړي چې دغه توافقات د توحید په تړون او همدارنګه هغه سرګندونو کې خلیلزاد بکولي او یا د ترایکا په غونډه کې چې گاونډي وادونم په کېول چې امریکا په شمول هلته واضح دا ویل شوي دي چې دوی له یو داسې نظام نه چې هغه جمهوري وي د هغوی نه ملاتړ کوي زه فکر کوم چې ولس ته د مراجعې میکانیزم هغه واضح ده یا لویه جرګه ده یا انتخابات اما لویه جرګه په قانون اساسي کې تعریف شوې ده او طالبان تر اوسه پورې هیڅ قانون نه لري ځکه پخوانی جمهوریت قانون یې ختم کړ او اوسنی قانون دوی بل قانون لري نه نو د دغه یو حالت کې د لوی جرګې راغختل ځکه د لوی جرګې آزاد اساسي قانون کې معلوم دي چې هغه سناتوران دي ملي شورا د ولایتي شوراګانی دي د ولسوالۍ شوراګانی دي دولتي ځینی دغه هغه دي مسائل دي یعنی نور دغه چې غړي په مشارکت توګه ستا نو دلته خو لوی جرګه خو قانونا دته نشو ویلای او نه دا لوی جرګه کې درای شي چې دوی کوم سره واړي او بل لاره هغه انتخابات ولسته مراجعه اما تاسو ګورئ چې کچیرته لوی جرګه راغوستل کیږي او یوازې د دې د داخلي مشروعیت د پاره زه څومره فکر کوم دا یوازې دوی د دې د پاره راغواړي چې ولست او نړۍ ته وخی چې دغه د زمونږه قومونو ولستونو ملاتړ کوو موږ داخلي مشروعیت لرو اما دا ډول قلابي جرګي دا ګوري دا جرګي خود استاد رباني په وخت کې راوغختل شوې اما دا عامه جرګي پر وړاندې باندې طالب جګړه وکړه دغه ډول جرګي په نور وختونو کې راوغختل شوې دي اما دوی پر وړاندې باندې جګړه کوي او دې ته دیول چې دا حکومتي جرګي دي حتی چې عالم به پکې ګډون کوي دا حکومتي عالم ده حد اقل هغه خود یو نظام جرګي وی د نظام عالمان کول اوس خو البته یو ډله ده چې تر اوسه نظام شوی نه ده ځکه نظام خپل تعریف لري نو چې کله دوی د نظامونو جرګي نه منلي نو د بی نظام اداري جرګي اصلا ستونزه نشي حلولای نو زه فکر کوم د افغانستان له ستونزې سره باید سرسری تعامل ولسی
خو پیدای شب خبره داده
تاسو افغانستان سره مخته د افغانستان غلط باید اساسي دې ته د حل لار ولټو
صحیح خو تاسو انتخابات یاد کړئ فکر کوو چې په دې وخت کې انتخابات کېدل عملی جنبه لري
تربل هر ډول تربل هر وخت زیات خو به طالبانو دا انتخابات په دې باندې نه منل وي په افغانستان کې جمهوریت حاکم ده او په لوی خارونو کې جمهوریت حکومت ده نو لہذا دوی به غدر کوي خیانت به کوي دور دستگاوی دوی سره دي دا به جالبي تقلب به وي اوس خو دوی دعوه کوي چې په دغه افغانستان په دغه ټول تاریخ بلکې در تاریخ کله جګړه کې دغه یو حاکمیت نه درغلی چې د افغانستان په کلی کلی واک لري. خا چې کله منطق دا دی چې ته په هر کلی کې واک لري او ته خپل په حکومت کې یې، نو ستا ویر به له ولس نه ولید او بیا ولې ولس ته مراجعه نه کوي چې ولس ته رائے درکې کوي نه درکې. اما زه پوره ډاډمن یم ځکه دوی په دې پوهیږي په 33 کال کې ګوري ملي خلک، ملي شخصیتونه، مهم بنسټونه، حتی نظام لمنځه یو نظام یې سقوط کړ. دوی پوره یو نظام په بډه باندې وهلی دی او نظام یې غلا کړی دی، اختطاف کړی دی. نو دوی په دې پوهیږي چې ولس موږ ته رایه نه راکوي، دوی ته رایه نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې طبیعي ده چې دوی له انتخاباتو ویره لري او پوهیږي چې د دوی په وجود کې به دوی دغه
خبره. تاسو مو ته اشاره وکړله یو شمیر پخوانی سیاستوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي. تاسو ته داسې ښکاري چې دغه پخوانی سیاستوال دغه ستنېدنه د دې جرګې سره تړاو لري؟
اول خو دغه سیاسیون هم د ډاکټر نجیب په وخت کې، هم د استاد رباني په وخت کې، او هم د طالبانو په لومړۍ دوره کې، او هم وروسته د جمهوریت په وخت کې د هری مخالف ډلې کسان افغانستان ته راغلي دي. مثلا د جمهوریت په وخت کې د دوی ډیر مهم کسان د طالبانو چې مولوی صاحب ارسلان رحماني وو په کې، دغه وزیر خارجه وو په کې، دغه عبدالسلام ضعیف وو، د دوی ډیر مهم غړي عبدالحکیم مجاهد وو، ان ډیر نور دغه غړي هغه راغله افغانستان ته. حتی سناتوران، مشاورین، وکیلان، موینان او 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 ان دې ریلی چوکي ورته ورکړی شو. اما ستونزه حل نکړه. زه فکر کوم چې دغه کسان په خپل شخصي مجبوریتونه لري او شاید جرګه یا دغه مجتمع طالبان راغواړي کېدای شي، اما تر اوسه حتمی نه ده، اما کېدای شي چې دوی هم وروبولي او یاد میلمه په توګه باندې، او یا دې په خاطر چې ولس وخی چې دغه د مونږ په دې جرګه کې هر څوک له مونږ سره شاید غوی ته هم دعوت ورکړي. اما ډیر ډاډمن نه یم.
تاسو ویل فدای سپ چې د دې جرګې موخه ده چې تقریبا کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي تر څو د دغې لارې به نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کړي. کدا جرګه وشي ستاسو له نظر طالبانو ته به څومره کورنۍ او څومره نړیوال شهرت ترلاسه په برخه کې؟
ګوري تر اوسه پوری چې یو ډله په خپل باندې مشروعیت و نه لري، نامشروع ډله څنګه کولای شي چې یو مشروع عمل لاري ځان بیرته مشروع کړي؟ بلکې هغه باید یو واضح داسې میکانیزم لري چې هغه په واقعي معنی باندې مشروع وي. دغه جرګه چې دوی راغواړي دا خو مشروط په دین لري چې هلته اساسي قانون کې لویه جرګه تعریف شوې ده. خدا لویه جرګه دن کدا مجتمع وي، دا د علماو ترمنځ، افغانستان یا د ملایانو ترمنځ، یا د طالبانو، یا د دوی د پلویانو، حد اقل زه فکر کوم د دوی د پلویانو او د دوی نه بهر دا جرګه نه وځي. نه د دې میکانیزم ده، نه د اعضاو ډول معلوم ده، نه ماهیت معلوم ده. او دا چې دغه جرګه چې یا مجتمع، ځکه زه نه پوهېږم چې دوی به مجتمع راغواړي، جرګه راغواړي، هر څه چې راغواړي، اما لویه جرګه نه شو ویلی، ځکه لویه جرګه په اساسي قانون کې یو مشخص ځانګړی تعریف لري او دوی اساسي قانون لمنځه وړی دی. نو لهذا زه فکر نه کوم چې دوی دې له دې لارې
مننه فدای صاحب زمونږ د خبرونې وخت هم دومره او ستاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې خپل وخت هم مونږ ته راکړ او په خبرونه کې زمونږ سره میلمه شوئ. د اوریدونکو نه هم ډیره مننه کوم چې تر اوسه پورې زمونږ سره مالو ښه وختونه ولرئ.
مننه.